های پای زان سوی در شنیدم جستم تو را ندیدم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د پاکستان له زندانونو څخه سلګونه هغه افغان کډوال آزاد شوی چې همدې جنوري میاشت کې نیول شوی وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د دوی په هڅو دغه افغان کډوال راخوشي شوی دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه افغان کډوالو چې حالته د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پاوز د میلیارډونه ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ تر لوړی یو ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پاوز میلیارډونه ډالر شتمنۍ طالبانو ته ورکړل شوی. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي خو ټینګار یې وکړ چې د پاوز تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire
دایوی مخ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې یو تجهیزات سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړی دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړی ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیارډونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پاوز د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پاوز ته ورکړي وو د طالبانو حکومت له د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خوښینونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ ریاکشن بنا وخت پر خپل ایکس پان دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو لمخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د خزو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغي او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه شکنجه په تړاو خبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واورې اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پاوز ویلي 15 تنه وسلوالي د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پاوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادعا کړی چې د غوبریدګرو غوښتل د بلوچستان له جوب سیمه سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستانی پوځیان لخوا هدف وګرځیدل. د پاکستان پاوز په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپل خوا پولي امنیت وساتي. د پاکستان د پاوز بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی یرغملی خزی د حماس له بند خلاص یا اسرائیل ته ورسیده. د یرغملی آزاد شوی خزی 34 کلنه رومی ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتانبراخر دی. د راپورونو له مخې دوی 401 ورځې د حماس ډلې سره یرغملی وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی چې دغه آزاد شوی خزو یو سخت او وحشتناک دوره تیر کړی ده. دغه خلاصو شوی یرغملو په بدل کې اسرائیل شاوخوا نوی فلسطینی بندیان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د یرغملو د وی ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پیل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل یک شنبه اوربان پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا له خوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریټ سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې يرغمل کړل. هغه بریټ پر غزه د اسرائیل د بریټ لامل وګرځي چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لک تر لګه وڅل وګزره فلسطینیان پکې ووژل شو. دا وو خبرونه تفصیل زمک په ویپانه کې هم مندل شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو حکومت وای نګدې 900 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشی شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې زیاته کړې چې هڅه کوي نور بندي افغان کډوال هم راخوشي کړي. اخوا د بشري حقوقو ځینې مدافع بنسټونه له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زورونې او نیولو نیوکه کړې ده. تفصیل صفی الله ستانی زیور.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي هغه 802 اتیا افغان کډوال بیرته د پاکستان له زندانونو راخلاص شوی چې د کډوالۍ له کارتونو سربیره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی. د دغه وزارت په بیان کې راغلی دا کسان هم د جنوري میاشت نیول شوی او د دوی په هڅو بیرته راخوشي شول. په بیان کې راغلی چې اسره وانی دی پاتې سلور اتیا نور افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. په کراچی کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې سب شوی افغان کډوال څنګه نیول شوی وو ویل
په دې کې اکثریت ډاکومېنټري کډوال ول پولیسو چې هغه د کورون نوړیو یا د لیارو کوسو نوړیو خو چې هلته کم د دوی خپلوان یا دغه کډوالو چې کله پولیس د دوی نغښتنه د پیسو کړي و چې کله هغه کسانو پیسې ورکړي نو دغه نه پسی صداسي کسانو مو چې دوه درې درې ورځې دوی په دې سنټر کې ساتلیو یا پولیسو د ځان سره ساتلیو خو د دې نه پسې بیا خلاص کړل. خو داسې کسان هم شته چې هغه رجسټرډ ول ډاکومېنټډ ول خو هغه پیسې نه ورکړل د هغه نه پسې هغه ریپورت کړل. نو د هغه تعداد چې کم ول هغه د یو نیم سل شاوخوا تعداد وو کوم چې د اسلام آباد نه دوی ریپورت کړل.
په اسلام آباد کې د طالبان تر کنټرول لاندې افغان سفارت مخ کې اندېښنه ښولې و چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په زورونې او نیولو لاس پورې کړی او ګڼ هغه افغانان هم نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او کارتونه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرې او د بشري حقوقو ځینې مدافع بنسټونه هم د افغان کډوالو خپل سر نیول او زورونې د سختې اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي په اسلام آباد کې نوی کال د افغان کډوالو لپاره لویری او اندېښنو ډک و ځکه پولیسو شپنې چاپې وهلي او سلګونه افغان کډوالې زورولي او په خپل سره توګه نیولې دي. د سازمان په پاکستانی چارواکو غا کړی چې نیول شوی کډوال سمدستي خوشي او له قانوني کډوالو د اضافي اسناد او شرطونه لري کړی. خو پاکستانی چارواکي له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکړي. د تازه شمیرو په اساس لک تر لګه دیرش افغان کډوال چې قانوني اسناد هم درلودل د شنبې پر ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. زینیا کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغي ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالات سره مخ کېدل خپل غاک پورته نکړي دا جلې لکوم بدو په خسر مخ کېدل شي.
هغه لاس او خوځ خټړلې دا او د سر څخه تر پخو پورې جوشو باور باندې دوی کړی وي. په نور کورنۍ کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کوي چې تبن چې سپار کور کې چې هر څه تیریږي ته باید پلرګنې ته ونوي خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلرګنې سره شریک کړي.
بل خزی چې نوی واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاو تر خواله پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتي مو وکړي درمنه ورتونکو خ خای تاسو هم خبر وای چې په زینو کورنۍ یو کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ لخوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د لهار ډول شرایط سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وي. دوی په دې پوه شوې وي چې انساني او شرعي حقوق چدی. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کیږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې اکله وایي
داس موضوعات ما خپل ډېر لیدلی دي او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښې راځي ورته وایي جیګسه نو ته پېږې کور پېږې کار پېږې. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلده ده یا ناوی ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. سعی ده ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونهسو توانېدلی چې دغه عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي چې ته به ګزاره کوې، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر گذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دی دا ځوان دی، دا باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپله نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم همغه ژور خپګان باندې اخته کیږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دی دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. میرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې میرمنې په ژور خپګان مبتلا کیږي. په دې چې نسي تنها کیږي، یوازې کیږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبور دي هر څه په پټه خوله تیر کړي.
کرا سودی ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند را سم کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه وایي، په یو ګل نه پسرلی کیږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځواندې بدل سي، مګر نسي کولای په دې چې تنهایی. ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لور یې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولای سي؟ تاسو په نظر